کاری نباید داده بشه.
د مخام او بجش وی زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه کوربه احمد شبر ده او په خبرونه کې به پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د سفر په اړه بحثونه وی. خو له هغه مخکې په مو کړی د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. ښاغلي دورانی پر خپل ایکس پاڼه له ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. هغه همداراز ویلي دي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکاریو او د همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. لده مخکې دوه نور امریکایي چارواکي روانونه اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو لپاره خبرې وکړي چې ټاکل شوی لدی هیواد امریکا ته ولیږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلی و چې سیمې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی وایي چې د اکتوبر له پیله نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسنادو افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هیواده ووځي که نه په زور به وویستل شي. ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی چې په دې هیواد کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. هغه زیاته کړه په پاکستان کې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغانان اوسي چې 1.4 میلیونه کډوال دي. د کورنیو چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال له پیله د کورونو د خاوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 200 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ هم پکې دی. همدارز ویلي دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو ته پناه ورکړې. وایي باید بې دلیل او بې له کوم سنده کډوال او تروریزم سره ونه تړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچان وویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشري مرستې له بسپنې سره د 40 میلیونه آیسلنډي کورونو مرسته کړې. اوچا پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې آیسلند د دې تر څنګ له 2000 کال راهیسې له افغانستان سره د 115 میلیون کورونو مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. او برتانیا پر دوو روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په آنلاین جاسوسۍ تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې FSB سره د تړلو سایبري جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا آنلاین جاسوسي د سټار بلیزرد په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېدل چې د برتانیا د سایبري امنیت مرکز په قطعیت سره له FSB سره تړلې ډله بللې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم خبرونه ته شراخلی. د دوو نوی پترس کې اسلام آباد ته یو امریکایی پلاوی بلار بیرته ترستون شو. بل ورخلی او دریم به څو ورځې وروسته ورشي. دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو لمخې تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې کوي. په دغو درویو حیاتانو کې لومړی امریکایي پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې جولیتا والس نویس په مشې اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنگتن ته ستون شو. یو پاکستانی چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستانی لوري مستقیم ځواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه د اغلې نویس تر ستنېدو وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې وی غونډې ته وویل چې دی د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وایستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغېزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هیواد سرپرست سر اعظم انوار الحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پیښې 50% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د 12 کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر خبر شو پر اسلام آباد ژغ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لکه افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتر شي. دا هم سوال دی چې آیا دا درې سره امریکایي پلاوي یوازې د همدې مسلې لپاره تللی دي؟ که هو ولې، که نه نو د څه لپاره دا سفرونه؟ په دې خبرونه کې د هغه ملمانه چې په خبرونه کې را سره ملګری کیږي یو یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش په خبرونه کې را سره دی. تخنیکي همکار می هڅه کوي چې نور ملمانه هم په خبرونه کې را سره یو ځای کړي. تلاش صاحب، تاسو خبرونه ته شرحلی، تاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دغه لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شیبا صاحب، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ تخنیکی همکارانو ته او ملمنو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم.
وعلیکم.
فکر کوم امریکایانو ورتګ پاکستان ته د درویو هدفو لپاره ده. لومړی هدف دا ده چې پاکستان ته باید افغان کډوال هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت د پاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې دا یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسائل ورسره پښکارا او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو منافذه قوانینو خلاف ده او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کیږي هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري، بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی په وچی دي. نو لومړی هدف پیدا وی چې دا ماجرین کوم چې د تاسو حکومت ته ګواښ نه ده دا تفکیک لري سره بل اخر دی به د خپل د ژوند دغه هیواد کې تر سره کړی او مخته ولاړ. زم هدف ز فکر کوم چې د امریکایي آیاتانو دا چې یو قسمت د پاکستان د هیواد خاوره لکه په خوای چې په کرا په واکه ورکړي و بیا په کرا په واکه ورکړي په دې معنا او په دې مفهوم چې ګواښ ګواکې دلته تهدیدات دي او تهدیداتو په اساس باندې موږ واړو چې تاسو هم سرمایه گذاری وکړئ نظامی او هم مو نظامی ځواک ورته راولئ چې دا هم یو مسله ده. زه فکر کوم دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوای ده، نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هوا د امرست لما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ژوندم او کني کوي د دې شرطو ته غاړه نشدم هم مهاجرین باسم هم خپل ځمکه په کرانه درکوم او هم د تاسو سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لښ سړوم او ته د سخت ورځو سره لما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان ته موقته اداره یو ډیر قوي جیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هواد دې اهداف ته ځان ورسوي چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي هم ټي ټي پی وځپي او هم وغواړي چې خپل خاوره په کراور کړي او هم به دغه کلیدي مهر او مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادو آماده شوي چې کله یې حکومتداري د سرپرستی پای ته رسیږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه جوړه کړې ده.
تلاټ صاحب دا څرنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه تاسو اقتصاد ته هم اشاره وکړه په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده او هلته په اوکران کې جګړه روانه ده او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته او اقتصادي وضعیت هم لالویا سره له کورونا را وروسته په دنیا کې هغه سینه دی لکه تر هغه مخکې چې وو په داسې شرایطو کې او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به د نړیوال بانک په وینا سش کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. نو له پاکستان سره یې ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه علت به یې څه وي بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په دې تاریخ په څپو کې تیر شوی ده چې دا متحد توپ نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل د هیواد د په تاریخ په څپو کې لاسه ورکړي. یو اساسي دلیل یې دا ده. دوم اساسي دلیل یې دا ده چې پاکستان د امریکا ډیره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده او په دې اساس هم نه غواړي چې هغه غلامي لاسه ورکړل شي او هغه اړیکې ترنګلې او یا لقامه ولویږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپل عامو وګړو مجبور کړی ده هغه ژوند غواړي یا معیشت یې خپل غواړي یا صادرات غواړي یا واردات غواړي یا پانګونه غواړي. نو په پاکستان کې یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل او څلورم دلیل دی دغه د چې ټي ټي پی هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده. په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیری نږدې کړي او اقتصادي او نظامی کریډټ ترې لاسته کړي. نو دا څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلر صاحب په خبرونه کې د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل هم را سره ملاشوه د اغلی کډوخیل هم هر کله کوم. اغلی کډوخیل تاسو څه فکر کوئ تلر صاحب د ټي ټي پی ګواښ ته اشاره وکړه تاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی او کچرته جدي تهدید وي د غرب دلچسپي په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملما او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. ټي ټي پی زما په نظر هم ګواښ کېدای شي هم ګواښ نشي کېدلی ځکه چې مربوط دا چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پی نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په هغه مرحله ته نه دي رسېدلي چې دوی ونشي کړی پسلا ټي ټي پی مهار کې یا موجودیت کې یا دغه خطرات کم کې. خو موږ په تاسو ته وګورو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. نو د پامدې خاطر یو اندازه په نور مسایلو کې دومره ښکیل شوی دی شاید د ټي ټي پی د موجودیت لپاره کافي وخت نه لري. بل طرف نه دوی مطمئنه دي چې طالبان کوغوړو کوونه غواړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نکوي چې پاکستان ته یعنی اولوی صدمه او ضربه ورسیگی. معلوم دا دی ایک چومه سیدی مثلا تی تی پی او ورطه افراتی دلی پا منطقه که پاتی سی او رشت وکی دا خود بخود یو دی منطقه او دی جهان دی پاره یو سترگوه جوره دیسی. زکر چرا غلط پالیسیانی چه پاکستان فوج در لودلی او استخبارات و پا دست افراتی دلو بنده اتکا کول او پا دی افراتی دلو بنده پاکستان و افغانستان او هند بیثباته کولو او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر خوندیتوب په خاطر باندې دې ډلو نه کومک یا مرسته وغوښتله دغه پایله به خپله پاکستان ته هم خورا ګرانه تمامه شي.
مننه. مخکې تر دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکا یا پلاوو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پی په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 40 بریدونه وکړل. په بل کال یعنی 2020 کال 198 بریدونه وکړل. په دریم کال 2022 کې دا حمله 210 ته زیات شوې او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی، دا بریدونه تر اوسه 310 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په اسناد دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، اغلی کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې یې بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درېمې را روان دی، یعنی څه؟
امریکا ته لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي وضعیت خراب شي شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی او بل داسې د پاکستان خپله موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري او پاکستان همیشه امریکې د خپل اهداف لپاره پوره پوره کارولی ده. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافي پیسې اخیستې او کوم اهداف چې امریکای درلوده د پاکستان لارغه پوره عملی کړی دي. نو په اوسنی حالت کې د پاکستان وضعیت خرابېدل، بل طرف دا چې په پاکستان کې افراطی ډلې شته، په همدغه رقم افراطی ما ذهنیتونه شته او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اسلحه باندې سمبال یو مملکت د خپل کدی شي چې مثلا یو تهدید جوړ شي، واڅ مچ وضعیت له کنټرول څخه وځي، نو د پاکستان د امریکای لپاره مهار کول مشکل کیږي او دا د امریکای په توان باندې هم تمامېږي. نو هر څه په منطقه کې ثباتي د لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول کوم مسله ده. بل داسې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کوي، خو معلومات کېدای شي غل زی دارینه همسایه چې چین د هغه ته مخه کې او کې دې شي چې لابدنه هم د امریکا د دې چې د لاس ورنه کې. نو زه فکر کوم چې د بل لاوال چې مثلا د امریکای لپاره افغانستان به مهمه وي چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه سي، هغه د مدیریت ته مشکل وي. نو دغه په خاطر فکر کوم چې د پاک د افغانستان لپاره هوا همدارنګ د خپل پاکستان د وضعیت بهتري په خاطر باندې امریکا به یو اندازه اندېښمنه وي او د اړیکې په ساتي او غواړي بس له نږدې نه دا موضوع وڅېړي مدیریت کې یا له پاکستان او روسیې څخه کولای شي.
مننه. تلار صاحب، د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، د دریم هیات نه معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي ونی، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله و خو د کډوالو په چارو کې مرستیاله، او بل هیئت هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ هیئت ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر نه کوي چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتګ هم اغه سطح راکټ شوی د کداسي وي، نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه دی؟
فکر کوم ډیپلوماټیک روابط په تفکاتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر سطح مامور باید دغه سطح د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی دا او پاکستان هم ډیر ورته وشيار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطحه باندې د لیدنې کتنې تر سره شي چې د ټیټو سطحو نظریات څنګه دي، ولې په دا خاطر کوم چې د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو. دا سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې او تطبیقات مرحله په مرحله ټیټ دي کاغه اخیری سطح ور سره موافق نه وي او غلوړه سطح موافق وي دغه تطبیقات کې به ډیر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي او ډیر ځند به وي او په ډیر مشکله به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنت ته په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چاول دغه د هرم لمړنۍ طبقه یا غاول سټیپ چې ورته وی دیغه جنې فایل کړي او شروع یې کړي. نو بیا ورور مرحله په مرحله هغه مغربم چینچوي هغه افراد بم چینچوي او بل اخر توماس ویسټ را به دا موضوع راجی کیږي چې په لوړه سطح باندې حتی د رئیس جمهورانو په سطح باندې دا موضوع مطرح شي نو د دې لپاره به هم بستر اوار وي هم به مخکې له مخکې توافقات وي هم به نظرونه تبادله شوي وي او هم به د پروژې د تطبیق لپاره کومه موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې داسې موضوع ده چې لکه له ټیټې سطحې باندې دغه سفرونه پیل شوي دي.
تلر صاحب مننه لې خبرته وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
احمد شبریم ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو سرپ سر سفرونه دی چې د دوو نوی په ترس کې یو پلاوی تللی بیرته ستون شوی بل پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی او دریم به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورسیږي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اغلی کړوخیل د ټام ویسټ د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو دی وایي چې زه اسلام آباد ته ځم بیا دوهې تم سفر کوم سعودي عربستان ته ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لوی سره په سیمه کې آیا د سیاسي هلې ځلې د امریکا زیات شوي دي او که څه شی دي؟
معلوم در سیاسی حلی زلو خوبه زیادی شوی خواست فکر کومه چه تامیس که ماموریت چه ده امریکا ده حکومت طرف لری دغه ماموریت ده کامیابی یا ده پرمختک ده پاره معلوم در ده منطقه لوبغالو تا یا کسان چه که دهش معصر واقع شی ده غوی همکاری تا هم ضرورت لری یا ده غوی پسلا همغاگی توب تا هم ضرورت لری چه بغا که سعودی عرب ده و که آقا پا قطر ته تاګ دی او که هغه پاکستان ته معلومدار چې د خارجه وزارت استازه ده وغه مسائل چې کولای شي تحصیل گزار اوسی د افغانستان په وضعیت باندې یا د افغانستان د مشکلات و کمولو په خاطر باندې نو په همدې خاطر به بدون شک چې تمس په خپل حالې زله کوي او تر څو پورې حکومت مینه دا کسان په دې هغه کې په اصطلاح د دې معزلې په حال کې مثلا داخل
په هغه لیکړو خل په دې تیرو څباندې دوه کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان شوي دي د امریکا ډیری هڅې د سويچ په قطر کې به د طالبانو لاسازو سره کتل یا له نورو سره به د افغانستان په ارتباط په قطر کې خبري کولې. کله ناکله به ټام ویسټ ترکیې ته سفر کاوه هلته به له ځینو فعالانو سره کتل لیکن دا پلا اسلام آباد ته راځي تر دې مخکې د امریکا بل هیات راځي او د امریکا بل هیات را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم او اماراتو ته هم البته سفر کوي. یعنی کدا هلی ځلی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شوي دي ولې باید زیات شي؟ څه تغییر راغلی؟
خود تغییر خواهم مهم هم داده چه دنیا وضعیت دیر حساس شوه ایده از فکر کنم چه امریکا باید سخبال حال زیاده که یا خود کده شده امریکا خپل انتخاباتي موضوعات او کمپاینونه یا د حکومتونو هغه د برنامه د موافقت یا کامیابی مسله ده. دوه مسله ده چې وضعیت په منطقه کې خورا لننګونو سره مخ ده. پاکستان وضعیت فوق العاده خراب ده. هر څومره چې د پاکستان وضعیت خرابېږي بحرانیکیږي دغه تاثیرات په د امریکا په هغه ځینې کړنو په منطقه کې د امریکا د ګټې د خوندیتوب په خاطر باندې هم کېدای شي ضرر رامنځته کړي. نو د سید چې مثلا تاومس مثلا د افغانانو سره لیدنه کتنه کړې د یو نظریه تاریخي، اما د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهتری په خاطر باندې معلومدار په منطقه کې یا هغه ممالک چې کېدای شي یو مثبت یا معاصر رول ولوبوي، د غوی همکاري، د غوی همغږي، د غوی قانې کول او غوی دخل کول دا ډیر مهمه او اړینه ده. او دا زه فکر کوم چې دا یو بدوارم چې دا یو ښه سفر وي او لاسته راوړنه ولري، او که وکړي چې همدغه ممالک علاقه مندي وښيي او د خپلو روابطو نه پوره په اصطلاح استفاده وکړي، که وکړي شي چې که همکاري وکړي. چې متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه په خپل دریز باندې چې ولاړ دي کبه کې بدلون راځي، او همدارنګه د پاکستان وضعیت څنګه بهتر شي، پاکستان څنګه کولای شي چې بهتر رول ولوبوي. نو زه فکر کوم چې دا ټول حالې ځل په همدې خاطر باندې دي چې تاسو خپل ماموریت باندې ځا کامیابی کې دی، خپل د بایدن د حکومت د موافقت مسله ده، او همدارنګه هغه بحراني وضعیت په افغانستان او پاکستان کې ده. نو د ټول اندېښنو په خاطر ده.
مننه تلار صاحب. د افغانستان خواته کرا وړو، د افغانستان نظر تاسو له کابل را سره یاست. په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه سي یو حیاتانو ته سر په سر اسلام آباد ته ځي، دغه ته په څه سترګه ګوري؟
فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې په پرونو اوریدلې وي. دغه څرګندونې دا وی چې د دې حیاتانو سفر هلمند یو چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوری وغوړوي. اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان ونه زورول سي. دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي، او هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی، هغه تفکیک کړي، فرق کوي وکړي او عمل ترسره شي. کوم مرحله د خپلواو چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو، یو بل سره شی اړیکې باید وپالو او دیو بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو او روابط هم باید منظم وي. دریم فاکتور دا و چې که تاسو ادا کوئ چې ټي ټي پي موږ ته ګواښ ده او د افغانستان په خاوره کې روزل کیږي او موږ ته راځي، موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان د خاورې نه بل هېواد ته نه تهدید شته او نه اجازه ورکوو، او دا نظامي او ملکي ظرفیت د افغانستان په اسلامي امارت کې موجود ده، او همدارنګه موږ نه غواړو چې بل هېواد ته ګواښ شو. دغه درې ټکي ډېر غټ هدفونه وو چې د پاکستان هېواد دپاره یوه رسمي اعلامیه هم خپره شوله.
تلار صاحب، تاسو د زبیح الله مجاهد خبرو ته اشاره وکړئ، خو په ورته وخت کې دا خبر هم وکړل چې امریکایي حیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دوی خو په دوحه کې خو هم ځین وخت خبرې کړې وي، دغه شرایط نه دي مساعد شوي؟ یا د ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومت درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوئ چې د افغانستان د اوسنی واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه د تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه سول څنګه مات کړل او څنګه مدیریت یې د دې جرګې تر سره کوو، په دا لوبه یې په سیاسي نظامي لحاظ باندې څرنګه په خپله نفع وڅرخوله. امریکایان او هغه نمایندګان چې پاکستان ته راځي شیبر صاحب هغه ډارېږي، هغه د امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسي کېدلی. ولې د امارت د چارواکو ظرفیت نه لري نشته کې کله چې حتی خلیل زاد مو ښتاسه شاهدان یو څو جلسې د افغانستان نیمای مشان وری ورغلل دوی په خپل دریز ولاړو ډیر قاطع متحدانه نظامی سیاسي اقتصادي واک ټول په واک په لاس کې راوړ او حتی پر خلیل زاد پورې داسې قوي ډیپلوماټیک کسان یې مات کړل چې هیڅ فکر نه ورته کېدای په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي زه فکر نه کوم چې د اسلامي امارات د چارواکو
خو د دوی تقاضا داسې دوی خو تقاضا هم دا ده چې ورسره خبرې وکړي بله
دا په ټیټه سطح باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او په پوهېږم چې څه سوال کوئ نو په دې چې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي اسلامي امارات باید خپل تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو چې په څو مواردو باندې بحث کیږي خو د افغانستان مسله ډېره واضح ده په دغه څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو او هیله مند یو چې کوم لیدنې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي موږ هم یو دولت یو موږ هم یو نظام یو او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده راځي له ما سره وغږیږي په کومه سویه سره باندې را سره وغږیږي او د افغانستان جغرافیا امن ده خدای نه خواسته تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته ورمن نوزو چې بیا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي او کلونه کلونه نور ونیسي او کلونه کلونه نسلونه سره در به در
مننه تلر سره
دا یو
مننه په همدې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې داسې یو حالت نه دی روان چې په افغانستان کې دننه واکمنان له نړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او لکه څنګه چې تلاش صاحب هم اندېښنه څرګنده کړه که چیرته بهرنیان د افغانستان له گاونډیانو سره خبرې کوي نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې یو فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو ځکه چې گاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي
مالم تر دې هر چا لپاره خپل ګټې به باید او مهم هم ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کوي او دغه لپاره باید جدي اقدامات وکړي فعلی مشکلات چې ما په ان باندې موجود دي او کې او تر اوسه پر بیمل ټولنه مستقیم دي سره نشي کولای خبري اترې وکړي ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي یو طرف په کندهار کې د تلاش لري چې یو قوي بیس جوړ کړي ټول تصابیم له بغه جنا صادر شي او هغه د بملل ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري دوه موضوع د کابل له چې په کابل کې کومه کابینه چې دا غاده صاحب د صلاحیت نه ده تصامیم نشي نیولې عمل نشي به کولای وعده نشي کولای نو په دې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالت یا مخشوش وضعیت چې په تصامیم کې و طالبان او حاکمیت سره مخامخ ته په ملي ټولنه ځکه شاید مستقیمه د وسره خبر نشي کولای کې کوم مثلا نغوی راځي او خاغل متقی سره وګوري او خاغل متقی هغه څوکنی چې مستقیم له خپل مشر سره وغږی کې واغه تصامیم به تر مثلا عملی کې کوم وادي ورکند د یو ستره نقصه هم ده غته دوبه موضوع دا چې مثلا نامشه خاغل متقی سینې ځینو ته سفر وکړ او ځینو وادیم کې وکړلې یا او نشو کړی چې هغه پلیکی او دنن او سبب هغه باندې موضوعات ما تلکی مثلا د په تاسو مثال د نجونو د زده کړو مساله نو دنیا ورکه په کدی په دغه وضعیت باندې دا عمر کې د اعتبار خپل لاس ورکی او شاید دنیا په آینده کې څه خبرونه کوي به چې کوم وادي سي کې یا په باندې کول نه شي او بیا داسې په خپل دریز باندې ولال دی واغه یا په خپل شکل باندې توجه کوي نو اروپا اوروس په نظر باندې دا یو خپل یو صدمه د چتوی خپل حاکمیت ترسه امیدوار چې په دې باندې خپل تجلی نظر وکړي غیر دغه نه کېد شي بیا موږ سي وضعیت رامن سي چې نور به د ویل لپاره تصامیم نشي او په خپل کې به نه داسې مستقیم دوی په خپل
مننه تلاش د دې کڅه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده خو بیا هم د دینجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورسوي کې خبرې شوې چې ممکن د مکتبونه خلاص شي تاسو په کابل کې یاستي څه پرمختګ پکې شوی
فکر کوم چې
کومه چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر سه مبارکه کتلی وي د جنو پاړې قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسولیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دریو میاشتو وڅېړي او تکمیل ترڅنګ یې تکمیل کړي او باید هغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پرې پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې په اسلامي نظام کې باید تطبیق شوی وي نو د هر صنف سویې ته په کتو سره عمر ته په کتو سره او د مضمون کیفیت ته په کتو سره او معاصریت ته زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده نو نصاب د یو نزاد د یو تعلیمي نظام اساس ده کله چې نصاب نوی نو استاد به چی شاید درس ورکړي کوم موضوع به درس ورکړي څو دقیقې به درس ورکړي
دا مهمه ده لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله لیکن واضح نه ده یعنی مثلا پکې دا نه ده سرګند شوی چې تر دغه وخت پورې به دغه کارونه بشپړ شي لکه لکه پایل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاصي شي
زه فکر کوم چې د غدرې میاشت د لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي او په خیر سره یو بل زیره به د راتلونکي تعلیمي کال د لپاره ان شاء الله موجود وي
بس خدای دی وکي یو خبرته ورسته بحث دوام ورکو او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللی دي په هغه برخه کې به بحث دوام ورکو
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو او ری په منځني سبا 12 شپږ نیو تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې هم اوریدلی شئ د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تک د خبرونه میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتون کې تاج محمد تلاش اغلی کډوخیل ملګرو ملتونو په روسیو کې پرون هم په پاکستان باندې ښاغ وکړ چې د تروریسم افغان کډوال له تروریسم سره باید پاکستان ونه تړي او ځکه چې هغه بې وسله خلک دي او ولته پاکستان ته تللی دي او مشکلات لري او پناه اخیستل د ملګرو ملتونو دغه رقم غشتنی تر څو بریدا ګټه کول شته چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې اوسه وساکي
ډېر مهمه ده چې بمنل ټولنه خپل غږ ورته کوي او فشار د پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي چې د فعلي حکومت تصمیم نه ده مطمئنه چې د فوج او د استخباراتو برنامه دي چې د ملکی حکومتونو لاره مخته بیاي کله چې فشار نه دی فکر کوم پاکستان باندې کېدې شي چې هغه څه دی وړي مغاسي وسی خو دوی زه مطمئنه چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو په داتلوي کاله کې پیسې یو وسیله یو ابزار د فشار ابزار په شکل هغه څه استفاده کړي ځکه چې اوس بیا فکر کوم چې پاکستان وګه شوی دا په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده نو هم دغه ځینې اقدامات باندې لاس پورې کړل چې دنیا ورته توجه وکړي ځکه چې دوی هم خپل غایسیت او پرستیج په بین‌المللي سطح ته لاس ورکړ او دنیا هم په دې باندې پوسو چې څنګه پاکستان همیشه لوبې کړې دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین‌المللي ټولنه هغه نه دی پوره کړی نو دوی هم کوم خپل غایسیت او پرستیج په بین‌المللي سطح ته لاس ورکړ په همدې فشار باندې غواړي اوس بیا لاس راوړی او دنیا دوی ته مراجعه وکي او دوی به ځینې غوښتنه ولري نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې به ملي ټولنه موږ غوښتنه وکي بیا همدغه رقم مسله کم فعلا حیات للی بیا به نو فوج پاکستان یا اردو د پاکستان بیا او تناسي او بیا به نو خپل غوښتنه لس په جوړ کړی وي چې دغه کومکونه ته موږ ضرورت لرو که دغه کومکونه موږ سره ونه سي بیا نو داسې وضعیت به رامنځته کیږي نو زه فکر کوم چې که به ملي ټولنه متحد وي که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دې باندې فشار راوړي شاید یو اندازه دوی په خپل دریځ کې نرمښت وښيي خو په څنګ کې مطمئنه چې دوی به هم خپل اندیښنې خپل وړاندیزونه خپل غوښتنه بلري په ملي ټولنه سره او په دې کې په اصلاح داخل د مذاکراتو کې.
البته امریکایي هیئت لومړی هیئت چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي و چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولس لکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملاً چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدای شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابره کړي؟
فکر نه کوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړای شي چې ماسم دغه لپاره د ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا 10,000 شاوخوا خلک اوسم په مللي کومکونو باندې متکی دي او د هغوی کاغه کومکونو ته ونه رسیږي. په افغانستان کې به په اصلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګزاریان نشته، ده پروژې نه دي فعاله، او اکثرا ته مثلا د ښځو لري کول د غیر دولتي مؤسسات څخه د پروژې ته ډېره کمې شوې دي. نو چون او خلکو ته طالبان نشي کولای چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې ولس لکه نفر نور اضافه کیږي، دا خو یو لویه ننګونه بي دي د طالبان لپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده، که دا مثلا په هر صورت یو کال کې دا تنظیم شي نو ډېره به ورته اسانه نه وي، او که په طالبان په دې باندې قادر شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونو کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغه ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولست مراجعه وکي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکي، سرمایه ګذاري ته فرصتونه برابر کړي، او د خپل سختريزنه کلاس وخت له فکر کوم چې ولوس په ګډه باندې کولای شي چې دغه وضعیت یو مثبت جواب وي. غیر دغه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا خورا مشکل وي.
مننه. تاسو څه فکر کوئ د کچیرته د امریکا دا دوم هیئت هم له پاکستان ورته غوښتنه وکړي چې د شمې پر مهال د افغان کډوالو د سلو بهیر یو څو ورو کې یو څه د افغانانو لاسونه سپک نشي چې او د واکمنان چې په کابل کې دی هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
چې ورسه فکر کوم چې کابل کې واکمنانو شته د نیولې ګوري زی تدابیر وسو نمونی دروښم چې زه خپل لاله فرغلا يم. د خالد بن ولید کلی اردو چې دا ټول نظامی غټ اراده جات د ماجرینو په واکه ورکل سیوی چې دی نقطه نه بلې نقطه ته انتقال کړي، مثلا د تور خمس خیراوړي لغمان ته، لغمان کونړ ته، لکونړ جلال آباد ته، لجلال آباد کابل ته. دا یو. دویم، اوب ډیر منظم د امارات اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبلي وروړي، هم خیمه وروړي دي. سری میاشتې په کافی اندازه خیمه وروړي دي، استفاده ترې کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سیوي دي. څلورمه موضوع دی خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې مشتاسي ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توزیع روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي و، هغه کومې ځکه چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډېره سړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شي چې هلته هوا ګرمه ده، بعد له هغه په خیر سره چې وړی سو به انتقالات خپلو اصلي استوګنځیو ته کیږي. دا هغه اسلامي میلمه پالنه ده چې حکومت یې د دې مهاجرینو څخه کوي او مختلف روان دومه مسله.
بله، مهرباني.
دومه موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که به نسی؟ بله، پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان اسلامي توپ ته ژوند نوي او شګه وندي توپ ته ژوند نوي،
دای پات مجبوری چې د مهاجرت قانون ته ژوند پاتې شي، کایغه ته ژوند نه پاتې کیږي، مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي، غته مجبور دي چې ژوند پاتې شي، او کنده تم پاتې نوسو بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهانی چې سره ترنګل سی دي، لکه د ایم ایف چې سره ترنګل سی دي، لکه د بانک انکشاف آسیایی چې سره ترنګل سی دي، بیا کدا نور هم سره ترنګل سی. زه فکر کوم چې پاکستان به هغه خپلو کسانو ته چې تنا په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي، هغو ته به هم د مړۍ او د معیشت ژوند برابر نه شي کړای. نو اخیری اپشن بدایوی چې نړیواله په کاروي، فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوری چې خپل دریج نرم کړي، او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي، هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي هغه د پاره د لا د رشد زمينه مساعده کړي، او دا وس نشلی دونکو اړیکې دي. په دا خاطر هغه افغانانو چلته ځوان کړی دا مثلا 40 کال 50 کال هغه ته نسلونه پیدا سی دي، مثلا دی ودونو اړیکې تنظیمی سی دي سره، او بل اخره د افغانانو سره ودونو سی، افغانانو هلته امکان لري ودونه کړی وي، داسې په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل سوی دي. نو د دې جلا کول زه فکر کوم چې دا اسانه او ساده خبره نه ده، نو مجبور ده چې پاکستان د دې مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرم وای وشي، او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ور سره سوای د یو خساره د جبران ورکړي، بیا به هغه پزه په جای سوی وي.
مننه تلار صاحب. اغلی کړوخیل، په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلو د جمهوریت په وخت کې، په هغه وخت کې کوم پیاد به پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي، د اسلام آباد د پارلمان غړي کابل ته راشي، په ورته وخت کې د ځوانانو د پارلمان غړي ورغشتل، خبريالان ورغشتل. زما پیاد دي چې لجن پاکستانیانو سرمو دی رادیو لاري چې مرکه کولې، غوی ویل چې حکومتي چارواکیو غوی ویل چې دغه هدف دا دی چې د دوړو ولسونو سره نشتې شي او روابط بهتره شي. لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رايستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل دی عام افغانانو په ځای دی چې عادي پاتې شي، ډیر شدید شوی دی چې خواله رسنیو ته ګورو افغانان ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي.
ی خو راځو چې په دې باندې متاسفانه په جمهوریت کې دا کارونه شو، او سم فکر کوم عینی وضعیت دی، کله هم د خلکو ترمنځ د اړیکې ټینګې نه شولې. یو اندازه خو جمهوریت په دې کې کمکاري کول او ارزش قائل نه و. فکر کوم چې همیشه حکومتونه په خبره د دولت په سطح باندې ارتباطات ترجیح ورکړي، به بجای داسې مثلا خلک دومره یو بل ته سره نږدې شي او دلته دومره یو بل ته وابستګیانه پیدا کړي چې دې مسایل نه لاس واخلي، او یا داسې اقدامات چې حکومتونه کوي ولس کولی شي یو ښه عکس العمل وکړي، یو قوي ملاتړ وکړي، یا ممانعت وکړي. په دې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو. اگر چې اوس هم پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب نیولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور اوستل، مثلا خلکو غندلې، ممانعت هم کړي، تظاهرات هم کړي، اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کیږي یا کنټرول کیږي چې دغه د اخبار نه نشر کیږي. نو دغه یو واقعا یو نقصه وه چې حکومتونه به دې باندې حساب ونه کړو، او دغه وضعیت بهتري خواته لارنده. بلدا چې مثلا تلار صاحب وایي چې مثلا فلان انزما په نظر باندې دا وضعیت نشي مدیریت کېدلی، دا خو صرف د موټرو د انتقال او ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کون کې چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپل په ویشلو باندې مشکل حل سي، یا مثلا په هغه د انسید د دم یو کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی، او باید چې وستل شي او حمایت شي. اما مهم هم دا ده چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیا او برابرول مهم دي، د مکاتب برابرول، د کلینیکونه برابرول، د کار روزګار، د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبليو اف پی خو د درې میاشتې مخکې ویل چې موږ 2 میلیونه کسان به د خپل لست نه وباسو، او موږ ځکه چې د نړیوال مرستې کمې شوې دي، نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل، ولس لکه نور په هغه باندې اضافه شي، دوی به څه کوي؟
البته د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نه شو کولای که نور کومکونه راسره ونه شي.
کامل امام دا قوایم اچین منګه باید دا مسله ومنو په دې باندې ځان نه غولو چې ما سم زاد فاچې کوي فلان چې کوي مهم امدا دا چې دا وسم سره وخت دی چې په دا بد ورځ کې افغانان بل اخر دی یواله اتحاد اتفاق دی بل منل په یبل باندې حساب کول او احساس ته مسولیت دا ډیر مهمه ده خصوصا څو چې په واکې وي و چې طالبان په واکې دا فرصت دا په اصله دا یو فرصت چې یا مهم قدمونه دي چې باید دی واخلي د ولس باندې غوکی ولس سره خبرې وکي یعنی هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوی طالبان ترلاسه کړي موږ اندازه به دنیا هم وسره مرسته کوي اعتبار به پورته لالسي د اوسنۍ ستونزې مشکلات چې رامنځته شوی دا به مسله به حل شي
بله
ځکه چې لومبه خاطر د نصاب مسله تاسو ماترک راځو غواړم وایم چې دا سره هم نصاب د چ په خز باندې حرام او په الکان باندې حلال دا هغه باید وکړي ته ونه کړی ان کپ یو چیپ د نصاب کې او شی اضافه کیږي خو هغه تر جوړ شپ کې اضافه دي چې نه داسې د ټول مسل بن پاتې دي ځکه چې زه فکر کوم دا د وخت رول دی په همدا رقم ځان به اعتبار کول ام ولس خفه کیږي ام دنیا کې افغانستان اعتبار دلاسه ورکړي او تاوان دی ولس ورکړي په کار بس کې نو دا رقم مهم وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي دا یو ملي ستونزه ده نو د طالبان لپاره حل کول ولا وسه کې جمهوریت هم وای ولا سلاک نفر په یو دوه درې او څلور پنځو میاسک راوتل د غوي ټول سنځه حل کول او د سہولتونو برابرول هغه وخت کې هم امکانات نه درلود چې البته د حل هازه وضعیت به تر اوسه معلومدار وضعیت ډیر خراب دی
دا منم د دې له خاطر چې د خبرونه راغونډ کړو بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخ کړو چې اسلام آباد ته روان دي تلارسب بیا هم په دغه حالت کې چې کېدشته چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټي تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي ځکه چې غوډ د برخه ډیر شکایتونه کړي دي او هغه بیا هم دا تور پوری کړی دی تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان لخواوري د سما په نوم پاکستاني خبرونه دانن روس غنه کې دا خبره کړې ولا چې د بلوچستانو یا غیان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي د وضاحت له خاطر او د سپیناوی له خاطر تاسو په کابل کې یاستي طالبان څه وایي څه کولای شي چې دغه تور لزان لري کوم
چې تور یو سپیناوی غواړي او د سپیناوی په اساس باندې باید اسناد شواهد مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګه اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې ترڅو د یو پر بنیاد اجرات وکړي ولې نظام د دې ټټر وهلای شي موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چاته تهدید نه چیرته دی وی چې دا د موخې لپاره تهدید ده د افغانستان خاورن او اسناد دی وړاندې
کړی تلر صاحب یو سند مثلا کله چې پاول کې طالبان واکمنان شول طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکي او په وزیر اکبر خان کې وکي نو کچرته یو پاکستاني دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان نو تځای ورکولای شي او روغه جوړه کولای شي نو خودی لته سره
نو فکر کوم چې یو د روغ جوړې خبره ده په افغانستان کې خدا د روغ جوړې او د مرکو د جرګو یو ډیر قوي تاریخ پروت ده او یو د موقف خبره ده په نظامی او سیاسي لحاظ باندې تاسو ګوري کده ډیر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وی چې دریم غړې راو غړي یغه ته غاړه جدي او راځي ورته خپل خبرې د دواړو طرفو څخه اوري کټنات یو کوي شوشه کټنات ونه کوي هغه بدی به ادامه لري نو طالبان حمزه فکر کوم چې خپل د یم ګړیتوب وښود او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسی ټول رئیسی وینه د وینه توې دل ودریږي ټوکک بیا مرمۍ ورڅخه ونوځي کلم تر ایسو مسلک تر ایسو پوهه تر ایسو نو هدف د اسلامي امارات هم همدا وزه فکر کوم چې خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایتوي وسلې ورکو یو داسې نور نو د دې لپاره ډیر کره شواهد پکار دي چې هغه شواهد روسه ISI نه دی پټا کړی کته تاسو ترې اطلاع رسیدلی وی یا ویډیوګانې درته رسیدلی وی او یا داسې نور شواهد نو کولای شي چې وړاندې دی کړی او نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به هلته هم ګرم راځي او هم به خپل د نظام
مننه تلر صاحب. البته تر اوسه پورې چې کوم می خبري پاکستانی لوري کړی دی، مثلا یو ځلې ویلی و چې تر نیمایي زیات ځانمرګ بریدونه چې په تیرو دوو کلونو کې یو کال کې شوي دي د افغانانو کړی دي، او یا مثلا د پاکستان په پوز باندې تیر کال په بنو کې چې کومه حمله شوې وه تیره میاشت، د ایغه ادعا سره سم غوی ویل چې دا یو افغان کړی دی. او داسې ځینې ادعا ول یې د لپاره چې دا بحث راغون کو او اغلی کړوخیل د امریکایي حیاتانو دوه سفرونو ته تاسو د افغان په صفت باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګر په صفت باندې خوشبینه یاست او که بدبینه؟
نه، زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي وسیل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي، دا زه د دې طرفدار یم، مخالفه نه یم، ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي که وغواړو که ونه غواړو د هغه منفي اثرات به په افغانستان باندې وي. ګرچې د پاکستان کې چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي دا خو ډېر ښه ده، ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کاله همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي. اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي دا د هیچا په ګټه نه ده. وضعیت خصوصاً اقتصادي وضعیت لا خرابیږي، کاروبار ختمیږي، سرمایه ګذاري له بینه ځي، اړیکې ترنګلې کېږي، نو دا به د چا په ګټه نه وي. که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي، نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج لیدنه یو غلطه ګټه واخلي، ځکه چې هغوی خپل بوله سره هم زیاتی کوي، ځکه سره ټول اقتصادي ګټې د هم د فوج مسئولین ته رسیږي، هغوی خپله ورځ په ورځ مثلا پیسې داره سو، د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو. نن چې کوم یو د بې ثباتی حالت رامنځته شوی، ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګونې پیسې برخورد کوي، کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوستی یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوستی. هر روز وزیر چې د پارلمان غلی ده، بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه، یا مثلا اوس منظور پښتون بندیخانه ته چلو، ځکه چې دوی د پښتنو په پسله لوخیارتیا له آگاهی نه سخته ویر لري. یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدغه خپله د پاکستان فوج، ځکه چې فکر کوم چې پښتون څومره افراطګرایي ته ټېله کې او لغوی نه دغه پسله هغه د پښتنو نشنلزم، د پښتنو قوم پرستی، ملت پرستی دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې اوسي، کې او دوی د خپل اهداف خاطر باندې له سرحدات نه بیرون استعمال کړي. اما داسې یو ورځ راغله چې ما خلک بل کنټرول نوځي، ما افراطیت بیا بیت دی لمنته یا لویګي او دوی ته خپل یو مشکل جوړیږي. نو په دغه لیدنه کتنه کې کل بل اخر امریکا په اسلام ډېر د پاکستان د فوج خبرې ونه مني، یو اندازه سیاسي پاتوي ته مخه کې، سیاسي تحلیلګرانو ته یا بشران ته مخه کې، څه فکر کوم چې یو معقول لار د حل پیدا شي تر څو پر دغه وضعیت مدیریت او هم افغانستان د حالت نوځي د پاکستان وضعیت بهتره شي تر څو پورې مسایل ته د حل لاره پیدا شي. او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټې په نظر کې ونیسي او د خپل هغه څوک چې پارتنر یا همکار دغه ګټې په نظر کې ونیسي، نو زه فکر دا وضعیت به بهتري خواته ځي.
اغلی کړوخیل ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تلار صاحب له تاسو هم منندویم چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
سما نصیب کی غریبی دار